اوریدونکو د سهار 8:30 بجې شوې دویم نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته درسي ساعت پروګرام لرو چې د بیولوژي مضمون پکې تدریسېږي، خو اوس په مکړی لاندو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې اداره اوچا د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره $110 میلیون بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 3,22,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیانګالي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR هم ویلي چې په 1,400 لاریو کې 900 خیمې او د ژغورنې نور مواد زلزله ځپلو ولایتونو پکتیکا او خوست ته استولي دي. تازه راپورونه دا دي چې نن سهار 4:15 هم په پکتیکا کې په ګیان ولسوالۍ کې د زلزلې شدید ټکانونه احساس شوي، خو د عام روغتیا رئیس وایي چې تر اوسه د احتمالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان بانک نن سه شنبه $10 میلیون د داوطلبۍ لپاره لوري ترڅو په دغه اقدام سره د افغانیو د ارزښت د ثبات لپاره کار وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې پرون دوشنبه له پکتیکا ولایت پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین له کومې ستونزې پرته ښه مخته ولاړ. او د اوکراین په مرکزي ښار کرمینچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼې ګوڼې مرکز کې د روسیې د یو توغندیز برید له کبله لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې ښوونکی یو لړ ناروغۍ په ځانګړې توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي او د درس په دوام به دا واورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي، پروتوزواوي دي، وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې مالیکول دي دغه به ووایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضیانې رامبیسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف کړي داسې پتوجن، هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبیسته کوي. راځو اول بکتریات. بکتریا د یو حجروي ژوندي موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دوی څخه ګټور دي. د ګټورو څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دوی ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک سي، کېدلی سي انسان د دغسې مشکلاتو سره هم مخ سي، خو د دوی څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې ویل، پتوجن دوی هم د بکټریاوې په 1300 میلادي کال کې د پتوجن په شکل باندې وپېژندل شول. یعنې ګټورې کې پېژندل شوي وې که نه وې پېژندل شوي، خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 میلادي کال کې وپېژندل شول. زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبینسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یا کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دوی د مستقیم ویش په واسطه باندې په هر دقیقه کې 40 دانو ته رسېږي. یعنې که چیرې یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله، په یوه دقیقه کې دوی ملټیپلیکیشن یا ضربیږي. دغه کیږي مستقیم ویش کوي چې 40 دانو ته رسېږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې 10,000 او 10,000 تعداد ته رسېږي. دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اعراض او علایم رامبینسته کوي. هغه لکه د تودوخې درجې لوړېدل دي یا هم نسناست ده او یا هم خواګرزی دي، د پوستکي دانې دي او هم نور دي. بل وایروس د بکټریا سره توپیر دا دی چې د بکټریا لس زره چنده وارې کوچنۍ دي. د بیلابیل ناروغیان دغه رقم رامبینسته کوي، لکه ټوخی دی، انفلوئنزا د شری دی، ایډز دی او نور دی. د حجروي جوړښت نه لري، نه تنفس کوي، نه خوراک کوي، نه واده کوي، خو فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي، پر یو برخه باندې حمله کوي، هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخې حجرات یې مړه کړل، د هغه حجرې څخه بیرته راوځي، بیا ځې بله برخه اخته کوي. نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور د غرمه بایسته کوي، اراضه ولایم رابایسته کوي، هغه لکه د ستوني درد دی او یا هم خارش دی، د ستوني خارش دی، سپکته به د ټوخی دی، یعنې پر هره برخه باندې چې دی عمله وکړي د هغې برخه اراض رابایسته کوي. او بل فنجي دا ژوندۍ موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري. د دې څخه زیاتره چې دی هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي. دوی د مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دي، یعنی دوی هم مثلا داسې چې په انسان کې تاوان رامبینسته کوي، مګر د دې څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي. که په بل عبارت ورته ووایم، اقتصادي تاوان هم لري، اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه یې دا ده چې دی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټیبیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ دپاره، هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي. خو مګر دی چې دی اقتصادي تاوان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دی خطرناکې ناروغیانې رامبینسته کوي. د هغو دپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامبینسته کوي، هغه د رنګ ورم په نامه ده، د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ. او بل پروتوزوا پروتستا د پروتستا په شمیر کې یو الجی دی او بل پروتوزوا دی. د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دا دی چې دې ناروغي رامبینسته کوي، او دغه سي اهلي حیوانات مخته کوي یا کورنۍ حیوانات مخته کوي. کله چې به موږ د هغو حیوانات غوښه وخورو، دا مرزي به انسانانو ته هم راځي. د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی، نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده. ملاریا خپل کتاسي ویلي کمونی ویلي خود انافیل شزنه ماش په واسطه باندې رامبینسته کیږي، چې په انسان کې ځینې اراض رامبینسته کوي، هغه مثلا د لوړه درجه تبه رامبینسته کوي او یا هم خوله رامبینسته کوي، وینه پکې کمیږي. او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی، یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي. د دې پریوینشن یا مخنیوي کچې اداره کومو ویل سي، د انافیل د غوماشې ایرادیکیشن یا د غو د منځ وړل دي، د کریم استعمالول دي، د خوب د جریانو استعمالول دي او نور. اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته. د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو نه جوړې نه ستللی، هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیان، بلکې دا نه جوړیان خپل د انسان په بدن کې د یو لامل له کبله رامبینسته کیږي. هغه که تر ټولو لوی عامل جینیټیک وبولو هم سي دی، ولې چې سرطان د جینیټیک له نظره که وګورو یو د چا پلار دی سرطان لري، تر ډیره حده پورې امکان لري چې په دغه کې هم سرطان رامبینسته سي. او یا هم سیګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال د سږو سرطان دی، او یا هم چاغشتي. اوس نو ساري ناروغیان هغه ناروغیان دي چې د یو شخص څخه بل شخص ته تللی سي، سرایت ورته کولی سي، هغه لکه ایډز، ریزش، ټي بي او هم نور. تر ټولو مهم علت د پتوجن دی. پتوجن موږ ویل چې هغه میکروب یا ژوندی جسم دی چې ناروغي رامبینسته کوي په انسان کې. د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو ګوري کارډیوواسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض. د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې د بل چاته نسی ور سرایت کولای یا استولای. او بل هم ډیابټیز یا شکر ده، د سږي امراض دي، کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دي. او د سږي امراض دا امراض نه لکه ټوخی، د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي ناکامه سوی، کمزور سوی، تنفس نس کولای، دا امراض. او بل هم سرطان. او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي، بکتریاوي دي، پروتستاوي دي، فنجان دي. د دې تر ټولو هغه لارې چې دی کولای سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي، یا هم د سوجو د ډراپلټس یا څاسکو د لارې دي، د هوایي کسونو د لارې دي، یا هم د شي سره تماس موږ نیسو د هغه د لارې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر ونې له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت دی. ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. لخون کې به واورو چې حجره له څو برخو جوړه ده او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده او د دې عملیې په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي، خپله سیل کلمه چې ده هغه یو لاتیني کلمه ده. د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د منځ خالي فضایه هم تش کور په معنا ده. نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. خپله حجره یا ژونکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. ژونکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل شو چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې ژوند د رامنځته کېدو د خښتو په توګه همیت شوی دی. انسانان نږدې له سل چریلیون څخه حجرې لري. سل تریلیونه حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. او انسانان له دغه سل تریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس اندازه لس مایکرومتر او حجم یې یو نانوګرام دی جوړ شوی دی. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 115 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکنډي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمی او قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غوړګي پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پیژندل شوې حجره د اوښ مرغه هغه نلقه شوې حجره هغه ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډه ته رسیږي. خپله حجروي نظریه چې دا وایي پر څو عمده ټکو باندې ولاړه ده. پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړه ده. اول، یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دغه تر بیانوي چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپله حجره را پیژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دغه تر بیانوي چې ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. په دې ځای کې هغه ژوندۍ موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي، یا هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یوه حجره لري، هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژونکي نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجروي یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي، هغه وحید الحجروي یا یو ژونکي په نامه یادیږي. او هغه ژوندۍ موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي، هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژونکي ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې موږ دا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوې حجرې له مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي. یعنی حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی له یوې حجرې څخه نوې حجرې چې منځ راځي، په دا ډول سره ژوندۍ موجودات تکثر کوي. یعنی په هغوی کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ځای کې حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیل وال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه شوي دي، یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل شوي دي. سلولوز څه ته ویل کیږي؟ سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه ته ویل کیږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول مړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دي هغه حجروي غشا لري. بې پادي نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجره دیوال چې دی یا خپل حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی، چې لومړنی دیوال یا پرایمری وال، دوهم ثانوي دیوال یا سیکنډري وال، او منځنی دیوال یا میډل لیول دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې په دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی، کلک او ډبل شکل لري، یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی، یا هم میډل لیمدیا دی. په دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمدیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمدیا چې دی دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. د میډل لیمدیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل میمبرینز پیژنو. وایي د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندي موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده یا پوښل شوې ده چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل میمبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختي سره د لیدلو وړ وي. یعنې موږ نشو کولی چې په اسانۍ هغه ووینو د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. د پروټین او شحم د طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړي دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یعنی نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کېږي چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پردې چې سربېره پردې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسېږي. یعنې موږ وویل چې د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل شوې ده. حجروي غشا خپل یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شحم څخه جوړه ده. یعنی د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د موادو لېږدونه هم د چشې له لارې سرته رسېږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنې کولی شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجرې ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغې پردې له لارې. د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي، یعنې هغه مواد چې حجرې ورته اړتیا لري. او بېکاره او اضافه مواد یې د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنې کله چې هغه مواد چې حجرې ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب شي، بېکاره او اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي، بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن تر څو وایي. حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي. یعنی یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کیږي چې دا خپل حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مصر اغلی حجره د مخکینی حجرې ځای نیسي چې کټ مټ هماغه د پخوانی حجرې خواص لري. یعنی کوم نوې حجرې چې منځ ته راځي هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي پوه ویرکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسېږي، د هغه سطح او حجم دواړه غټېږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سو، دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډېرښت انساج ترمیمېږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. یعنی همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي. لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور، چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري. یو یې جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي. یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې. دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي. بیا دوه ډوله حجروي ویش تون لري. یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بلې غیر مستقیم ویش دی. اوله څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدېږي. لومړی حجره اوږدېږي. په مستقیم ویش کې په لومړی قدم کې لومړی حجرې شي. بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي، یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلې دي په مخکې درسونه کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدی شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی یا انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي، په دوه برخو ویشل کیږي په مساوي برخو. البته بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کرپندوکو کې، د کرپندوکو په حجرو کې، او هم په هغو حجرو کې چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې او له منځه ځي، دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس عملیه کې د میتوسیس نیمګړې پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې له دې چې یو حجره په نو حجرو باندې وویشل شي، یو لر پیچلي پړاوونه سرته رسوي، یعنې ځینې مراحل سرته رسوي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نورو باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سرته رسیږي، یو یې میتوسیس دی، بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلومه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځته راغي، یا حجرې له یوې حجرې څخه نور حجرې منځته راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځته راځي، یا هم ډیروالي منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجرې منځ ته راوړي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولادت په برخه کې کوم پړاوونه تیروي، او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي، تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپل تکثري سیستم چې دی، دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي، یا هم یو له بل سره توپیر لري. او ښځینه تکثري جوړښت چې دی، هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القا شوې هګۍ، یعنی هغه هګۍ چې القا شوې ده، او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درنده په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري، یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري، یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي هم تولیدوي. دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي، او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړي، بیا ښځینه ځانګړي صفتونه ته ورکوي. د سجدلو په وخت کې نوې سجدلې ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونو څخه د 2 میلیونو په شاوخوا کې هګۍ لري، چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یو هګۍ برخه کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي، یا بلوغ ته رسیږي، دا څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یو هګۍ بلغه کیږي، یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري، د هغه د تر مرګه پورې، یا هم د بالغیت له دورې څخه، یا د بلوغ کېدو څخه وروسته، بیا د ژوند تر پایه پورې، دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي، یعنې د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هر تو ویشتو ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه آزادي شي، او بیا نفیرې ته ننوځي. په هر تو ویشتو ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه آزادي شي، چې هغه بیا نفیرې ته ننوځي. هر تخمدان د نفیرې په وسیله رحم ته لاره لري، چې بیا دغه نفیره په خپله نفیره هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځېږي، یا هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په درو ورځو کې، او هم کېدای شي چې په څلورو ورځو کې تیره سي، یا داسې ویلی شو چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له درو څخه تر څلورو ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنی کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیرېږي، د درو یا هم څلورو ورځو په موده کې تیرېږي. خو کله چې هګۍ ونه سي کولای چې د څلور ورشت څخه تر اته څلور ساعتونو پورې القا سي، بیا د تخریبي ژغ خپل د القا کېدو ځواک ته لاس ورکوي. په معمولي توګه د القا ترسره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا ترسره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم پخپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی. هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنی مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي، د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض په کښې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپله د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتني عادت یا هم میاشتني تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هره میاشت څه اندازه وینه خارجېږي چې دې ته حیض ویل کېږي، چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي، او خپله کېدای سي چې اووه ورځې او یا هم نورمال حالت یې 15 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسېږي، بیا د رحم دیوال پنډیږي، چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 ور پیلېږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي یوځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل د تولید دستګاه ته ننوځي، چې دغه عملیه د القا په نامه یادېږي. د سپرم او تخمې د یوځای والي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدېږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د دوی په بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کېږي، زایګوټ جوړېږي او تخمه ازادېږي، بیا ښځه امیدواره کېږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې په واسطه د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي. په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، کېدای سي چې یوازې یو سپرم تخمې ته داخلېږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشو په واسطه د تخمې جیلې ته ورته پور سوری کوي، یوازې سر یې تخمې ته داخلېږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کېږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیسي، د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کېږي، چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي، چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کېږي، چې بیا د القا څخه 11 یا هم 12 ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلېږي، چې هغه د جنین په نامه یادېږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا هغه شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
لیبنائی نکرماشتا بیا پانا سر تیشتی چی گرزلی